یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوری اس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مند دي چې له دې غونډې به یوه ښه نتیجه ترلاسه کړي.
په مجموع کې هیله مند دي د دې ستاسې د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي.
په دې اړه مو د چارو د یو د نظر خاوند نظر هم اخیسته.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره.
د اوسلو غونډې سره هممهاله یو شمیر کابل میشتي بې وزلې کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانان له اوسري اقتصادي ناورین څخه وژغوري. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت اجازه ورکړي، ځکه هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم دي.
احزاب خو همیش که انتقاد هم کوي، هغه انتقاد په قدرت باندې رسېدلی حزب هغه ځان اصلاح کوي او د افغانستان په خیر باندې.
دا غرمنۍ خبری خبرونه زنوری اس نوری د خپل تخنیکي همکار می احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار چمتو کړی دی.
د سالنګ لوی لار د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله ګڼ کسان له خطر سره مخامخ دي. امریکا او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل سوه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لویه لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلري موټرو پرته لاره ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دویش پیوړان دي. د ټولو موټر پر مخ بند سوي وخت په تیرو ډیر شو ساتونه کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل سوي ده. تر نن سهار په جنوبي سالنګ کې بعد چلی ده، خو په دوړو سالنګونو کې اسمان شین دي. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې شپېته سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې ډیر سانتي متره واوره سوي ده. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه ادارې نن په ټویټر کې لیکلي د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات سوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې سوي دي. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په افغانستان کې میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او ځوانانو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کول ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو د اړ کېدو په باب څرګندونې کړې وې. دا په داسل کې ده چې د ناروې پلازمېنه اوسلو نن د هغې درې ورځنۍ غونډې کوربنه ده چې د طالبانو استازي پکې له اروپایي، امریکایي او د نورو سازمانونو له استازو سره خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډې کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او پرتو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه خبرې او بحثونه وسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی په څلور دېرش ولایتونو کې له کووید 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغۍ د کنټرول مرکزونو ته د اسانتیا برابرولو هڅه کوي. رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د کورونا وایرس 1,60,000 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 2,390 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دوړو خواو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دې یوه موقتي موافقه وسي. این بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د دو امریکایي چارواکو او د کانګرس د یو غړي په قول ویل چې روسیې وړاندیز کړی چې د ایران پر اټومي پروګرام د ځینو محدودیتونو د بیا لګیدو په بدل کې دي پر دغه هیواد بندیزونه لرې سي. د روسیې له لوري دا وړاندیز په داسې وخت کې سوی چې د ولسمشر جو بایډن حکومت چارواکو په وروستیو ورځو کې څو وارې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا کېدو وخت په پای ته رسېدو دی. نورو امریکایي چارواکو این بی سی نیوز ته ویلي چې نه یوازې امریکا بلکې ایران هم د موقتي موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی دی. جرمني وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډیره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 100,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یوه وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډیر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپرېږي خو ویل کیږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8 میلیونه او 6,000,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره ده. بریتانیا پرون شنبه وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي او د روسیې امنیتي افسرانو د اوکراین له یو شمېر پخوانیو سیاستوالو سره تماس نیولی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دې تور د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. روسیې د اوکراین پولو ته څیرمه په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي خو وایي چې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د تور د ردولو تر څنګ ویلي چې بریتانیا باید دا ډول ناسم او بې معنا معلومات خپاره نه کړي. د وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د تیر ایستونکو معلوماتو خپرېدا ښایي چې د ناټو غړي د اوکراین پر سر کړکیچ ته لمن ووهي. روسیې له امریکا غوښتي چې تضمین ورکړي چې اوکراین ته به د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي خو واشنګټن دا غوښتنه رد کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته نن د ناروې پلازمنه اوسلو د افغانستان په اړه دی و کانفرنس کوربه ده. د کانفرنس د طالبانو حکومت پلاوی یو شمېر افغان سیاستون د بشري حقونو ملاتړي مدني فعالان او خبريالان وربلل شوي دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په معنا نه ده بلکې هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شوو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. د طالبانو حکومت هم هیله مند چې دا غونډه به ښه پایله ولري. نور به خپل خبریاله واورو چې همدا شی بر سره وصل دی. مهرباني.
ناروې د افغانستان په اړه د بیا لابیل لوریو د درې ورځنیو خبرو کوربه دی چې نن پیلېږي. د طالبانو حکومتي 15 کسیز پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي 13 شپه پلازمینې اوسلو ته رسېدلی دی. ښاغلی متقی له کابله د روانېدو پر مهال وویل په دې درې ورځنیو غونډه کې به د نړۍ د بیا لابیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان رسال بلال کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل پلاوی به له امریکایي او اروپایي اساسو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیلمندي خو دا چې دا غونډه به ښې پایلې ولري.
په مجموع کې هیلمندي د دې ستاسو د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجې خیز سفر وي او هیله بښون کوي.
خغلی کریمی زیاتوي د طالبانو حکومتي پلاوی به یو شمېر افغانانو سره هم وګوري. خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکي جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنی وضعیت دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په حواله چې دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې اساسي هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو پر وړاندې راپورته شوی ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. د غونډې ته افغانستان اتلل یو دوه افغان خزینه فعالان آزادي راډیو ته وویل دوی به د افغان خوځو د حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ترې اخیستل شوې دي. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت د نجونو او خوځو په زده کړې او کار محدودیت لګول ولده، خو یو شمیر هغه خوځو چې ورستیو کې کابل کې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي، ازادي راډیو تر علیګلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللي افغان خوځو د دوی استاذ ولي نشي کولای او په کار و چې خپل معترضونه څو وسلو ته تللي وای. ناروی هغه محل چې لا طالبان واکمن هم نه و، څو ځله د افغان حکومت د استاذو سیاسيونو او طالبانو ترمنځ د غونډو قربتوب کړي، دا خبرې ځنې په پټه هم شوي وي. ځنې سیاسيون وایي د دې غونډې د ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کښالې تل سیاسي لاري د یو حل د پیدا کېدو هڅه ده چې دوام د ناروی وړاندې طالب حکومتي پلاوی په تهران کې د دوی د حکومت په خلاف تر راپورته شوی مقاومت جبهې لغړو سره هم ولیدل. نوري صاحب لیدو کتوې پایله نه درلوده.
مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د ناروی د اوسلو د غونډې په موضوع کې د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان هم د غونډې ته هیله مند دي چې هغه به له افغانستان سره د اقتصادي او بشري ناورینونو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. یو هم د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوه عیسا ستانکزی ده. ښاغلی ستانکزی وایي چې دا غونډه د افغانانو د بېوزلو افغانانو او همداراز د طالبانو مشرانو لپاره مهمه ده چې له نړیوالې ټولنې سره یو ډول تعامل وکړي. له ښاغلی ستانکزی سره زما همکار عصمت سروان مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی ستانکزی اوسلو ته د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه وایي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دېره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنا خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دېره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول د طالب چارواکي دي، خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې حکله تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راستلی دی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هوادونو غوښتنه ډیره مطرح وازی دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي، اړیکې سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت کوي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس استفاده ونه کړي نو ممکن ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځ نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسيون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او دوی غوښتنه ته ډیر توجه کوي. نو کدا کارونه کې بیا څوک رای نه ورکوي، نو دې لپاره ځکه چې اکثریت ولست طالبان دی او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډیر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک ته هغه په آزاد تر سره کې. نو طالبان باید دغه خبره توجه وکړي که غواړي چې له نړیواله ټولنه سره له دنیا سره اړیکې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو ایس ستانکزی چې په د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د غونډې په باب خپل نظر سره شریکو، دا غونډه نن پیلېږي، ویل کېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. د غرض وړاندې په یو بل راپور کې ووري چې په داسې حال کې چې د ناروی پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنه ده، یو شمېر کابل میشتي بې وزلې کورنۍ بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانان له اوسني اقتصادي ناورین څخه وژغوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره او یوبا
خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
د فاریاب د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په تیرو پنځو میاشتو کې د اقینی بندر له لارې صادرات او واردات د تیر کال د لومړیو میاشتو په پرتله 40% کم شوي دي. د دې خونې مرستیال عبدالرشید غیاسین نن ازادي راډیو ته وویل د یاد ولایت د سوداګرو واردات لکه وړه غوړي تیل ګاز او نور الکترونیکي وسایل دي او شیرین بویا ممیز پیاز او کچالو د اقینی بندر له لارې صادریږي. د ښاغلي غیاسی په وینا ترکمنستان، ترکیه او ځینو نور آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د اقینی بندر له لارې صادرات واردات کیږي. نوموړي زیاته کړه کله بانکونو د افغان سوداګرو د پیسو ترلاسه کولو ستونزه حل شي سوداګري به د پخوا په څیر بیرته ښه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر عادي شوي چې خلک او سوداګري له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په تیرو نهو میاشتو کې دروي زرو څلور سو شپږ شپېته ټنه انځر له هېواده بهر صادر شوي دي. د دې خونې عامل رئیس عبدالباقي نن ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په تیرو نهو میاشتو کې د وچو انځرو صادرات د تیر کال د ورته وخت په پرتله دوه برابره ډېر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د تیر کال په نهو میاشتو کې له زر اووه سوه نولس ټنه انځر صادر شوي وو. ښاغلي عبدالباقي وویل له انارو او انګورو وروسته انځر د کندهار دریمه میوه ده چې تر ډیره د پاکستان له لارې هند ته صادریږي. کندهار، هرات، هلمند، فاریاب او بلخ هغه ولایتونه دي چې د انځرو حاصلات پکې ډیر دي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر یو سل څلور افغانۍ او دولس پوله، یو ایرو یو سل څوارلس افغانۍ او نهه شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه دېرش افغانۍ او درې پنځوس پوله، یو سو دریال شپږویشت افغانۍ او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او څلور دېرش پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر یو سل لوراتی افغانی او زر پاکستانی کلداری 1545 افغانی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په تاسو سال کې د ناروې پلازمینه اوسلو به نن د افغانستان په اړه دی وی مهمه غونډې قربنوي. یو شمیر کابل میشت به وزل کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانان لوسنی اقتصادي ناورین څخه وژغوري. دغه کورنۍ وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنې دو سره بیکاري ډیره شوي او خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان وایي دوی به د اوسلو په غونډه کې د مرستو د راجلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان هم له افغانانو سره د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي سیستم د رغولو لپاره دې غونډې ته خوشبینه دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چغه میوال چې دغه نن شپې کې درې مش پکې زما ماشومان کې پاتې کیږي
دغه وای دی او نه کسیس کورنۍ له درې میاشتو را پدې خو د ژوندې پاتې کیدو لپاره سړه ډوډۍ له تاریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه مېرمنه او و بچیانې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په لس زره افغانیو په کرایه کړی و چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې دوه درې سوه افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې پکې زما ماشومانو کې پاتې کیږي صاحب. دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغه یو حالات ده او ژمی ده واوره ورېږي او کار بار پسې ګرځم کارم راته نه پیدا کیږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې پکې زما ماشومانو کې پاتې کیږي.
خدای یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله. خو د اګست له پنځلسمې وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کیږي. خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړې په خبره په خوا یې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله. خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لار راتنه د پات او د خلکو کالی منځما خوښ خلکو هم دمره پیسې نه لري چې د کالی منځول لپاره ماته پیسې راکړي او زه له نړیوالو نغوار ما چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غغوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروی پلازمین اوسلو نن د طالب چارواکو د امریکا د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر سې شمې ورځې پورې دوام وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربیره افغانستان کې د بشري وضعیت څیړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر آنیکن هوتفیلد ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یوه بشري ناورین سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی هم وایي چې د طالبانو پلاوی به د اوسلو ناسته کې د مرستو د جلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. ښاغلي کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت پلاوی به د مرستو او کومکونو د جلب په برخه کې هلته بحثونه او مجالس ولري او هیله مندي ده د ډیر ستاسي د اړوندو او هیوادونو سره سي پلاوی به ورسره مجالس لري د غوې کومکونو او مرستې را جلب کې او په دې زماني مقطع کې د مرستو را جلبول او له افغانانو سره د اقتصادي ستونزو پر فکولو کې همکاري کول حیاتي ارزښت لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم د غونډې ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي نړیوال په دې هڅه کې دي چې افغانان له بشري ناورین وژغوري.
اوس افغانستان د اقتصاد له نظره داسې پړاو ته ورداخل شوی ده چې باید اوادي په عمل باندې بدل شي او عملا افغانان د دې هیڅ وکړي چې نړیواله ټولنه دوی ته بشري مرستې کوي، بانکي سیستم یې تقویه کوي او همدارنګ غواړي چې د افغانستان په جغرافیا کې نقد پیسې او جنس تزریق لري ترڅو موږ د دې بشري ناورین څخه بچ شو. او کچیرته وادي وي متاسفانه ورس تر بلې د افغانستان د سیمې هغه اقتصادي باورمندي ضعیفه کی.
د یادونه ده چې د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده، چې د نړۍ د هیوادونو او د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې هم راپارولي. طالبان په افغانستان کې د رامنځته شوي اقتصادي ناورین یو لامل، د امریکا لخوا د افغانستان د نږدې 9.2 میلیارد پیسو کنګل کېدل هم یادوي. او د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسلو په ناسته کې به په دې اړه هم خبرې کېږي.
په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وایي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي. دوی وایي که طالبان له ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو پرته حکومت ولي ته دوام ورکړي ښایي بریالي نه شي. طالبان وایي تر اوسه د ګوندونو د فعالیت لپاره طرزالعمل نه دی جوړ کړی. نور به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د سیاسي ګوندونو فعالیتونه هم په ټاپه ولاړ دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران او مسؤلین وایي که طالبان د ټولنې د نورو قشرونو تر څنګ د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته هم اجازه ورنه کړي، د حکومتوالۍ دوام به یې لانجمن او استبدادي وي. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دغه ګوند له تیرو 40 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د یو مطرح سیاسي ګوند په توګه فعالیت درلود چې اوس یې طالبانو فعالیت بند کړی دی. ښاغلی ګیلانی وایي په ټوله نړۍ کې ګوندونو د حکومتونو او دولتونو په جوړښت کې مؤثره رول لوبولی او په تیرو کلونو کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو سالمې نیوکې د دې لامل سوی چې د نظام په ځینو برخو کې اصلاحات رامنځته سي. نوموړي وویل
زه فکر کوم چې احزاب خو همیش که انتقادم کوي هغه انتقاد په قدرت باندې رسیدلی حزب هغه ځان اصلاح کوي او د افغانستان په خیر باندې وي یا د هغې وطن په خیر باندې وي. نو که دې ته اجازه ورنه کړي او یوازې تحریک طالبان وی، نو زه فکر کوم چې دا به ډیر بد عکس العمل هم په نړیواله سطح باندې او د نن په افغانستان کې خو سلسله کې.
ښاغلی ګیلانی په دې باور دی چې که طالبان سیاسي ګوندونو ته د فعالیتونو اجازه ورنه کړي او خپل حکومت هم ټولګډونه نه کړي، د نړۍ په کچه به د حکومت په رسمیت پیژندل نور هم سخت سي. په افغانستان کې له تیرو 4 لسیزو را په دې خوا بېلابېلو سیاسي ګوندونو فعالیت کاوه
آن دا چې په وروستي جمهوری نظام کې په کابینه کې په پراخ شمیر وزیران او استازي هم درلودل. وحدت اسلامی ګوند یو له دغو ګوندونو و چې د افغانستان د جهاد پر مهال جوړ سوی دی. د دې ګوند مشر محمد محقق چې په تیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال، د ولسمشر سلاکار او بیلابیلو نورو لوړپوړو دولتي دندو کې پاتې سوی دی، ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل که څه هم په تیر جمهوری حکومت کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کېده او د جمهوری ریاست او ملي شورا په انتخاباتو کې د رایو حق نه درلود، خو په خبره یې بیا هم په هره دوره کې د ګوند له شپږو تر اتو غړو به په فردي توګه د رایو په ګټلو سره کابینې ته لاره موندله او په دې توګه به یې په دولت او حکومت کې ونډه درلوده. خو ښاغلی محقق وایي طالبانو په داسې وخت کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه بند کړي چې تر اوسه د کوم هیواد له لورې په رسمیت نه دي پیژندل سوي.
هیڅ کشوری از دنیا طالبان به رسمیت نشناخته به عنوان حکومت به عنوان دولت.
تر اوسه هیڅ جریان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا یو نظامی قدرت دی چې د یو بهرني هیواد په ملاتړ راغی او واک خپل کړی. امریکا له ښاغلي اشرف غنی ستړي شوی وه. د اتلس میاشتنیو مذاکرات و پای کې حکومت طالبانو ته تسلیم کړ. نو وګورو چې طالبان به په همداسې توګه دوام ورکړي که نه.
دیگه ویرم حال فعلا ببینیم که طالبا آیا هی دوام میته به مشکل یا نمیته.
خود از اینو سیاسی گوندونو چارواکی وایی طالبان د سیاسی او فرهنگی فعالیتونو مخیه نسینی ولی. د برهان الدین ربانی په مشرۍ د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند هم کلونه وړاندې د جهاد پر مهال رامنځته سو چې د افغانستان د حکومت په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي فعالیت وکوه او ونډه یې درلوده. خو په وروستي یو کال کې دغه ګوند د خپلمنځي سیاسي اختلافاتو له امله په دوو برخو وویشل سه چې د یوې برخې مشري یې د برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني کوي او د بلې هم عطا محمد نور. د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند غړي جمشید اقبال وویل دغه ګوند په هر سیاسي دوره کې خپل فعالیت کړی او په خبره یې اوس چې ټولنیزې رسنۍ د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو لپاره آسانه او روانه لاره ده، دوی به لا هم له دې لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ښاغلي اقبال ازادي راډیو ته وویل طالبان اړ دي چې د سیاسي برخلیک په اړه د خلکو حقونو ته ژمن او د دوی ګډون ته زمینه برابره کړي. خو په خبره یې که طالبان دا شرایط او حقونه پر ځای نه کړي، افغانستان به یو ځل بیا په نړۍ کې د ترهګرۍ په ځاله بدل سي.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم.
د افغانستان جمعیت اسلامی په دې باور ده چې د طالبانو حکومت باید د خلکو د سیاسي برخلیک په اړه د دوی حقونه تامین کړي. خو که چېرې طالبان د خلکو پر ټولنیز او سیاسي عدالت باور ونه لري او باور ونه کړي، د طالبانو د حکومت دوام د افغانستان سیمې او نړۍ په ګټه نه بولي او باور لرو چې د دې ډلې په موجودیت کې به له بده مرغه افغانستان په نړۍ کې د ترهګرۍ په امن ځاله بدل شي.
در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم مبدل خواهد شد.
ښاغلی اقبال په دې باور دی چې دیموکراسي او د نظام ټولګډون کېدل د حکومتونو د دوام یوازینی لاره کېدای سي او په خبره یې د دیموکراسي مهمه برخه هم د سیاسي ګوندونو فعالیتونه جوړوي. خو طالبان وایي د اوس لپاره هیڅ سیاسي ګوند د فعالیتونو اجازه نه لري. د طالبانو د عدلیې وزارت ویان مفتي بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو لپاره کوم طرز العمل نه دی جوړ کړی او اوس د دغه وزارت له لورې یوازې خیریه مؤسسو ته جوازونه ورکول کیږي.
د اوس لپاره عدلیه وزارت یوازې اتحادیو او خیریه بنسټونو ته جواز لیک ورکوي. د سیاسي احزابو لپاره طرز العمل نه دی جوړ سوی او دغه روان حالات هم نه ایجابوي چې سیاسي احزابو لپاره جواز لیک ورکړل سي. پراتلونکو کې به ارتیا او ګټو زیانونو ته په کتو سره د سیاسي احزابو د جواز لیکونو او د رسمیت ورکولو په تړاو باندې تصمیم نیول کیږي.
د تیر جمهوری حکومت د عدلی وزارت د چارواکو په خبره له دغه وزارت سره په دې وروستیو کلونو کې ټول اویا سیاسي ګوندونه ثبت او جوازونه ورکړي وو. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د انوار الحق احدی په مشرۍ، د افغان ملت د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي، همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د مسؤلینو نظر هم واخلو. خو د دې ګوندونو مشرانو او ځینو غړو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي اوس چې طالبانو په افغانستان دننه د سیاسي ګوندونو فعالیت بند کړی،
ډیرای د ګوندونو مشران او غړي د ځانونو د امنیت د ویرې لامل نسی کولای آن په دې اړه غک پورته کړي. خو وړاندې طالب ویاندویانو په ځلونو په بیلابیلو خبري غونډو او مرکو کې ډاډ ورکړی و چې په راتلونکي کې به د وخت په تیریدو د ټولنې ټولو قشرونو ته د مشارکت زمینه برابره کړي، خو د سیاسي ګوندونو د فعالیت په اړه مشخص کوم څه نه دی ویلي.